ساعت لس بجې شوې درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه عصمت څاروان یم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر ننګرهار ته تللی دی. ټاکل شوی دی چې سبا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په د بهیر په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ ونیز پروګرام ژوند په شیبو کې لرو، خو تر هر څه وړاندې به اجمل تورمان د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله خبروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلورو ختیز ولایتونو د بیلابیلو استادو سره د لیدنې او خبرو په هدف ننګرهار ته رسیدلی دی. د اختخار ولایت سیمه چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د ولر ګډو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د درقد ولسوالۍ له وتوالو طالبانو ونیوله. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک وسلوال سخت دریځې وشل شوي دي. بشپړ خبرونه واوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلورو ختیځ ولایتونو د بیلابیلو استادو سره د لیدنې او خبرو په هدف ننګرهار ته رسیدلی دی. په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبریال وایي چې لامدې عمله په جلال آباد کې جوړې شوې غونډې ته د څلورو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو سیمه ییز چارواکي، قومي مشران، مدني فعالان او یو شمېر ځوانان راغونډ شوي دي. ښاغلی غنی په داسې حال کې ننګرهار ته سفر کوي چې د دغه ولایت له یو شمېر ولسوالیو څخه د ناکراریو په ځانګړي ډول د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدلو راپورونه خپاره شوي دي. په ورته وخت کې ویل شوي چې دغه نامنۍ د کابل جلال آباد امنی لوی لارې ته هم راغځېدلې او اوس د پخوا په شان خلک تر مازیګر وروسته په آرام زړه سفر ته زړه نخه کوي. د تخار ولایت سیمه چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د یو لړ ګډو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د درقد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو ونیوله. د تخار ولی ویان سنت الله تیمور ازادۍ راډیو ته ویلي چې یاد ولسوالۍ نن سهار 6 بجې په پوره ډول د افغان ځواکونو لاس لوېدلې او اوس مهال دوی د هغو طالبانو په لټه کې دي چې تښتېدلي دي. د ښاغلي تیمور په وینا د دوی د موندنې په هدف کور په کور د تلاشۍ چارې هم پیل شوې دي، خو په دغو عملیاتو کې دا وخت مرګ ژوبل پاره څه نه دي ویل شوي. د تخار ولایت درقد ولسوالۍ درې میاشتې مخکې د وسلوالو طالبانو لاس لوېدلې وه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا په اسلام آباد کې د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان، چین، امریکا او پاکستان چارواکي د سولې په اړه سبا په اسلام آباد کې غونډه وکړي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وین احمد شکیب مستغنی ازادۍ راډیو ته وویل چې د څلورو هیوادونو چارواکي د سولې د خبرو لپاره د یوې نقشې پر جوړولو خبرې کوي. ویل کېږي چې په دغه څلور اړخیزو خبرو کې به وسلوال طالبان ونډه ونه لري. او نن یک شنبه په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دویمه شل اووریزه مسابقه کیږي. د کرکټ ملي ټیم مدیر شیراغه همکار له شارجې ازادۍ راډیو ته وویل دوی هڅه کوي په نننۍ مسابقه کې زیمبابوې ته لوی هدف وټاکي.
نو ان شاء الله موږ به کوشش کوو چې بیا هم کچېته بیټینګ کوو یو ستر هدف ورکو، او کچېته دوی بیټینګ کوي چې دوی موږ ستر هدف جوړنه کې 150 شپېته نه زیات.
افغانستان د جمعې په ورځ له زیمبابوې نه لومړی شلاوریزه مسابقه د 15 منډو په توپیر وګټله. تر دې مخکې افغانستان له زیمبابوې چې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري د 50 اواره مسابقو په لړۍ کې مات ورکړه. او دا هم څو بهرنی خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک وسلوال سخت دریځ وشل شوي دي. دا پر روان 2014 میلادي کال کې په قبایلی سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو لومړنۍ حمله ده. د راپورونو له مخې په بی پیلوټ الوتکې د شمالي وزیرستان د منګرویټي په سیمه کې وسلوال سخت دریځ په نښه کړل. ویل کېږي چې تیر کال په قبایلی سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو په 14 بریدونو کې د شپېتو او 15 ترمند وسلوال سخت دریس وژل شوی دی. د بشری حقوقو ټولنه وایي په سوریه کې پر یو مابس د روسیې په هوایي عملو کې لږ تر لږه 15 تنه وشل شوی دي. د راپورونو له مخې دا مابس په ادلیب ښار کې دی چې د القاعده پلوي النصره جبهې په کنټرول کې دی. د سوریې د بشری حقوقو د څارنې ډله چې په بریتانیا کې دیره ده وایي پر دغه مابس د روسیې په هوایي برید کې 55 تنه وشل شوي او 13 نور شوبل شوي دي. د بشری حقوقو د دې ټولنې په وینا د روسیې جنگي الوتکو پرون څو ځلې د النصره جبهې تر کنټرول لاندې محبس وویشت. د ریاض او تهران ترمنځ پرمنت شوی کړکیچ کې د فارس خلیج وادونو د سعودي عربستان څخه حمله تړ کړ. د غیوادونو هغه څه چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللې غندلې دي. د خلیج د همکارۍ شورا د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبې په ورځ په ریاض کې په یو ځانګړي ناسته کې د ایران او سعودي ترمنځ رامنت شوی کړکیچ د زیاتوالي په اړه خبرې وکړې. بحرین، کویت، متحده عربي امارات، قطر، عمان او سعودي عربستان د خلیج د همکارۍ په شورا کې غړیتوب لري. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبایر ویلي کچیر د ایران دغه سیاست وغځوي نو سعودي عربستان مجبور دی چې په مقابل کې ځینې اقدامات ترسره کړي. اما دا چې دغه اقدامات څه دي په دې اکلی معلومات ورنه کړه. په ورته وخت کې ایران سعودي عربستان د ډیپلوماټیکو اړیکو په خرابولو تورن کړي. د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سازمان مشر بان کی مون ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې ښه روابط له منځه وړي. د عراق لومړي وزیر حیدر البادی ژمنه کړې چې سږ کال به اداري فساد له منځه وړي. ښاغلی البادی چې تیره ورځ د عراق د پولیسو د یوې خاصې ورځې په مناسبت خبرې کولې وویل چې 2018 کال د اداري فساد له منځه وړلو کال دی. د عبادی تر دې خبرو یوه ورځ د مخه د عراق شیعه روحاني مشر آیت العظما علي سیستاني یو ځل بیا په حکومت کې د اصلاحاتو د راوستلو او اداري فساد د ورکولو غوښتنه وکړه. عبادی دغه راز هیله وښوده چې سږ کال به په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې فعالیت تونه ختم شي. اسلامي دولت ډله یادایش په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې په واک کې لري. او روسي خبردا چې د جرمني لومړی وزیر انګلا مرکل ځینې داسې تغیرات پیشنهاد کړي چې لمخې به هغه مهاجر چې جرمونه کوي په اسانۍ له هیواده وباسي. مرکل د شنبې په ورځ وویل هر مهاجر چې په بند یا زندان محکوم کیږي هغه باید له جرمني وایستل شي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ولایت ته تللی دی. ټاکل شوی چې سبا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړ شي. د سولې شورا په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون هرکلی کوي.
په ټولو غوښتنو کې د یو ادرس نه خپل نماینده معرفي کوي او کنه د مختلفو ډلو نمائندگان د سولې په خبرو کې حاضرې کی.
د افغانستان دفاع وزیر وایي د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره مهم ګامونه اخیستل شوي. د خصوصیدونکو د خپل ولایت د هوایي ډګر په نه جوړېدو خپګان ښکاروي.
یا یی چې جوړوي خو جوړیږي نه د دوه در کول کیږي چې واخدای په بوسی
چا چې د کور زندول دی باید د محکمه شي او قانون منګول د وسپرل شي.
پاکستان وایي د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د کړکیچ له حل کولو سره مرسته ته تیار دی. د دې یو ځینو نورو راپورونو ترڅنګ اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې خبرو. سات لاس په جیاوا ته د دقیقې تاسیس مو شغل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمه پیلېږي. د ماشام تر 2 بجو په همدغه صفه دوام کوي. د ماشام له 2 بجو وروسته په دې صفه د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اورید شي. لکه څنګه چې مخکې ویل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته تللی دی. د آزادی رادیو خبريال سفی الله ستانګزی په براتووی چې ولسمشر اشرف غنی ننګرهار ته د څه لپاره تللی دی، د دې سفر اهداف څه دی؟ ستانګزی صاحب مهرباني.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او سره پلاوی چې په کې د کابینې ځینې غړي او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې استازي هم شامل دي څو شیبې مخکې ننګرهار ته رسیدلی دی او هلته په هغه غونډه کې چې جوړه شوې او البته د څلورو ختیځو ولایتونو استازي هم پکې دي، ولایتي شورا، مدني فعالان او خپل دولتي چارواکي هغې غونډې ته ورغلی دی. تر اوسه پورې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي او د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمري خبرې کړي دي. اوس هم د ښاغلي زمري خبرې روانې دي. د ننګرهار سفر ته د ولسمشر د سفر هدف له دغه مدني فعالانو د ولسی د ولایتي شورا له استازو سره خبري او همدارس په سیمه کې د دولتي چارو څارل دي. ننګرهار ته ولسمشر په داسې حال کې سفر کوي چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې امنیتي وضع خراب شوی ده او هلته د داعش فعالیتونه زیات شوي دي. البته تمه د ولسمشر د دغه مدني فعالانو او دولتي شاروکو تر خبرو وروسته ننګرهاریانو ته وینا وکړي او په بیلابیلو مسایلو باندې به د وینا وڅرخیږي. ویل کېږي چې ښاغلی ولسمشر به تر ډیره پورې په مسایلو باندې خبرې وکړي. همدا شیبه تمه ده چې ولسمشر خپل وینا پیل کړي. البته مخکې له مخکې د دوی وینا ویل شوی و چې تمرکز به ډیر په دولتي چارو باندې څاروي او همداراز د خلکو ستونزو شکایتونو او ګیلو ته به غوږ کېښودل وي.
ډیر زیاته
څروان صاحب ولسمشر په داسې حال کې ننګرهار ته سفر کوي چې سمو د مخکې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر او له هغه مخکې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل او د افغانستان سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزی هم ننګرهار ته تللي وو او هلته یې په امنیتي وضعیت باندې تمرکز کړی او تر ډیره پورې خبرې هم په امنیتي وضعیت باندې متمرکزې وي. او ویې ویل چې هیڅکله نه پرېږدي چې ننګرهار د داعش او یا هم د وسلوالو مخالفینو لپاره یو اصلي مرکز وګرځي. البته دوی ټینګار کوي چې ننګرهار د وسلوالو مخالفین او داعشیانو لپاره یو ستر هدف دی او غواړي چې په دغه ځای کې خپل مرکز جوړ کړي.
ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو خبریال صفی الله ستانکزی و چې ننګرهار ولایت د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په باب معلومات راکول.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې پر اړوندو خبرو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون هرکلی کوي. د دې شورا ویاند ازادي رادیو ته ویل کچېری یو ډله وسلوال هم د سولې خبرو ته حاضر شي، دوی چمتو دي چې ورسره خبري وکړي. یو شمېر بهرنیو رسنیو د طالبانو د کوټې شورا د سرچینو په حواله ویلي چې د افغان طالبانو یو برخه له حکومت سره د سولې په خبرو کې پر ګډون غور کوي. په دې اړه د ناجي صافي راپور واوري.
په اسلام آباد کې د سولې د راتلونکو سلور اخیزو خبرو اترو په درشل کې د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو طالبانو له ګډون څخه هرکلی کوي. د دې شورا ویان مولوی شهزاده شاهد د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل، سره له دې چې د سولې په خبرو کې د یوې ډلې ګډون به نورو طالبانو ته د منلو وړ نه وي، خو دوی له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي.
که اختلافات د هغوی ترمنځ ځای نو د یوې ډلې ګډون به ټولو ته د منلو وړ نه وي، ولې موږ په ټولو غږ کوو که د یو ادرس نه دوی خپل نماینده معرفي کوي او که نه د مختلفو ډلو نمایندګان د سولې په خبرو کې حاضري کوي. البته افغانان موږ آماده یو چې د هغې سره خبرې وکړو او د دغه امادګۍ یا د دغه پیام منلو
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې یو شمیر بهرنیو رسنیو راپور ورکړی چې د افغان طالبانو یو برخه له حکومت سره د سولې په مذاکراتو کې پر ګډون غور کوي. ریوټرز خبری اژانس د طالبانو د یو شمیر لوړ رتبه غړیو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو یو شمیر مهم قمندانانو داسې اشاره کړې چې ښایي خپل استازي له حکومت سره د سولې په بهیر کې ګډون ته واستوي. دا په داسې حال کې ده چې په 13 جولای میاشت کې هم د طالبانو استازي له افغان چارواکو سره د سولې په مخامخ خبرو کې برخه اخیستی وه. په عین حال کې افغان کارپوهان هم د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو مخالفانو ګډون ضروري بولي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید یوې اجماع ته ورسیږي. افغان کارپوه یونس فکور په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
د افغانستان دولت مهمه ده چې اول یو اجماع ته سره ورسیږي. طالبان څه غواړي؟ هغه چې د چار جانبه مذاکراتو په میز کښېنستل د پاکستان تر فشار لاندې واوه، او هغه چې نه کښېنستل هغه ته باید یو پلان جوړ سي چې دوی د استخباراتو د نفوذ راوباسي، جدا جدا مذاکره ورسره وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي به د راتلونکي دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د دې بهیر په اړه خبرې پیل کړي. دا څلور اړخیزه غونډه د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل پلور لومړی ګام ګڼل کیږي. لبلې خو د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د سولې په خبرو کې د وسلوالو طالبانو د چمتووالي په اړه ازادي رادیو ته وویل،
هدف نشست چهار جانبه در پاکستان با په پاکستان کې د څلور اړخیزې ناستې هدف په افغانستان او سیمه کې د سولې د راوستلو لپاره د یوې نقشې ټاکل دي، خو هر هغه هڅه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو سبب شي ترې هرکلی کوو. د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون غوښتنه هم موږ څیړو او له مشورو وروسته به نتیجه اعلان کړو.
که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې د سولې په برخه کې د پاکستان په نیت شک څرګند کړی او زیاته کړې ده چې دغه هیواد په خپلو ژمنو کې صادق نه دی، خو دا ځل به معلومه شي چې د سولې په اړه څلور اړخیزې غونډې څومره افغان حکومت ته د باور وړ دي.
افغان ځوانانو د همژغۍ مرکز په هیواد کې د جګړې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د سولې پروسې د عملي پیل لپاره نرمښت وشي. د دې مرکز لسګونو غړیو پرون په یوه غونډه کې د سولې په پروسه کې د ځوانانو ونډه او د اوربند اعلان هم مهم وبلل. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
په افغانستان کې د سولې د بیر له پیچلي مزل سره ډیر وخت ناهیلې ملي وي، خو وخت نا وخت بیا د دې پروسې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه هم کیږي. د افغان ځوانانو د ټولنیزو او مدني ټولنو د همغږۍ مرکز وایي چې د سولې پروسې د عملي پیل لپاره د جنگ خېلې خواوې یو بل ته انعطاف او نرمښت وښيي. د دغه مرکز لسګونو غړو د شنبې په ورځ په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې باید د ځوانانو ونډه هیڅ وخت له پامه ونه غورځول شي. د مرکز بنسټګر عبدالودود افغان وایي د ځوانانو غوښتنه دا ده تر څو د خبرو له پیل مخکې د دواړو خواوې پور بند سلاشي.
موږ د جګړې افغاني خپل اړخونه د ملي ګټو او اسلامي ارشادات پر اساس مکلف ګورو چې سولې ته پر جګړې ترجیح ورکړي او سیاسي پروسې په توګه مطرح کړي. د هیواد یا ولایت د سولې د ولایت په نامه باندې اعلان او هلته د تخکیلو افغاني اړخونو ترمنځ د منځګړي ډلې په وساطت د سولې خبرې او سیاسي مذاکرات د کورنیو هغو اختلافي مسایلو د حل په هدف ترسره شي چې دوی په خپلو کې لري.
ښاغلی افغان وایي چې که د سولې خبرې دي وکس یا د دوی په وینا د ناکامې سولې عالي شورا لخوا په مخ وړل کېږي، هیڅکله هم نتیجې ته نه رسیږي. افغان ځوانان داسې وخت د سولې پروسې د برخلیک په اړه ناسته کوي چې ټاکل شوي د سولې په اړه د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د څلور هیوادونو ترمنځ ابتدایه ناسته وشي. افغان حکومت ویلي چې په دې غونډه کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي خبرې کوي تر څو د وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ ناستې په څرنګوالي وغږېږي. له دې وړاندې د سولې د پروسې د بریالي کېدو لپاره تر ټولو ډېرې هیلې د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې څرګنده شوې وې چې د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو پلاوي یو له بل سره مخامخ د پاکستان په مری ښار کې خبرو ته کېناستلي وو. بلخوا یو شمېر افغانان وایي چې د سولې د خبرو په سر باید هیڅ معامله ونه شي او د افغان حکومت تیر څوارلس کلن پرمختګونه وساتل شي. د ځوانانو د ټولنیزو او مدني ټولنو د همغږۍ مرکز غړی سید احمد احمدي:
ارزښتونه او د تیر حکومت په لاسته راوړنو باید معامله ونیسي. دې موضوع ته باید د سولې په خبرو کې جدي پاملرنه وسي. افغانان چمتو نه دي چې د ارزښتونو له لاسه ورکړي. دوی غواړي ملاتړ یې وکړي.
دوی وایي چې د رسنیو ازادي، بشري حقونو ته احترام، د بیان ازادي او داسې نور ارزښتونه نه باید له منځه ولاړ شي. افغان ځوانان داسې وخت د سولې په پروسه کې د ګډون لیوالتیا ورته وړاندیزونه لري چې له دې وړاندې افغان ښځو هم په دې اړه ځینې وړاندیزونه کړي دي. خو دا چې د څلورو هیوادونو ترمنځ لومړی دا ناسته به د سولې خبرو ته څنګه زمینه برابره کړي، هغه موضوع ده چې په راتلونکي کې به روښانه شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره عملي اقدامات شوي دي. د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزي پرون د ولسی جرګې غونډې ته وویل چې له افغانستان سره مرسته شوې یو شمېر الوتکې هیواد ته رسیدلې او ځینې یې هم په لاره دي. په دې اړه د قسیم سولمل راپور واوري.
د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه د اقدامات خبره په داسې حال کې کیږي چې په دغه هیواد کې جګړې تر بل هر وخت زور اخیستی دی او افغان ځواکونه زیات هوایي ملاتړ ته ضرورت لري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره پرمختګونه لري او د ډي 1530 دولت سو الوتکې هیواد ته رارسېدلې، ځینې هم د رارسېدو په حال کې دي. د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزي د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته د شنبې په ورځ ویل چې ډېر ژر په یو شمېر جنګي او کشفي الوتکې هم د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شامل سي.
هغه نوي ډوله الوتکې چې د لایزر د شعاع او قوي استخباراتي امکاناتو په واسطه چې پکې ځای پر ځای شوي، جمن 28 دانې افغانستان ته ورکول کیږي. له دغو الوتکو څخه څلور افغانستان ته پر رسیدو دي چې هیله ده د رواني میاشتې تر پای را ورسیږي.
لدې مخکې هند له افغانستان سره د څلور هلیکوپټروم رسته وکړه چې درې افغان حکومت ته سپارلي او یو بل هم په نږدې وخت کې سپارل کیږي. افغان چارواکو لدې مخکې تل د هوایي ځواک د کمزورتیا خبره کوله او له نړیوالې ټولنې خاصتا امریکا او ناټو څخه په وار وار د دې برخې د تقویې لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې ده. د دفاع وزارت سرپرست هم در ازوی چې په افغانستان کې د نننه د هلیکوپټرو د ترمیمولو لپاره د یو فابریکې په جوړولو کار جریان لري او د افغانستان نړیوال متحدانو ژمنه کړې چې تر راتلونکو 15 کلونو به د تجهیزات او تخنیکی وړتیا ولاړخه دغه وزارت ظرفیتونه ډیر کړي. د نوموړي په وینا تر راتلونکو 2 کلونو به د افغانستان د هوایي ځواکونو د تقویې لپاره زیاته پانګونه وسی.
برای دو سال آینده در حدود 2.5 میلیارد ډالر
تر 2 کلونو پورې د هوایي ځواک په برخه کې 2.5 میلیارد ډالر پانګونه کوي. ژمنه په دې برخه کې قاطع شوې ده. تر راتلونکو 4 میاشتو 228 زری وسایط اکمالیږي چې دا به هم د اردو او هم پولیسو لپاره وي او انتقالي اوس هم پیل شوی دی.
انتقالات یې شروع شوهل.
د دفاع وزارت وایي چې لدغه مرستې سره به د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی او د هوایي دفاع او رادار په برخو کې به هم کارونه وسی. دغه وزارت چارواکي وایي چې د افغان هوایي ځواکونو پیاوړتیا په لومړیتوب کې ځای لري او د روان میلادي کال په نیمایي کې به د وارسا په غونډه کې هم د نور مسایلو ترڅنګ دغه ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وسی.
د خوست هوایی ډګر د جوړېدو چارې کابو څلور کال وړاندې پیل شوې، خو د کار په لړ کې د خوستي چارواکو په یاد پروژه کې د پراخ فساد تور پوری کړ چې له کبله د پروژې کارونه ودرېدل. ولسمشر غني څنات څه شپږ میاشتې مخکې د خوستوالو په یوه غونډه کې ځایي چارواکو ته هدایت وکړ چې د پروژې چارې وڅېړي او د بیرته پیل کېدو لپاره راپور ورکړي، خو له شپږو میاشتو وروسته لا هم د دې پروژې چارې نه دي پیل شوي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست د هوایي ډګر د پروژې د کار له درېدو خواشا څلور کاله تیریږي، خو تر اوسه یې دوباره کارونه نه دي پیل شوي. د خوست هوایي ډګر پروژه مخکې په خواشا 15 میلیونه ډالرو په قرارداد ورکړل شوې وه چې وروسته د ټیټ کیفیت په ګډون د یو شمېر نورو ستونزو له کبله بنده شوه. سره له دې چې د تیر کال د جولای په 15مه ولسمشر اشرف غني خوست په خپل سفر کې ځایي چارواکو ته لارښوونه کړې وه چې د هوایي ډګر د پروژې ستونزې وڅېړي، راپورټ یې ورکړي تر څو د کار د بیا پیلېدو په باب ولسمشر اړوندو ادارو ته هدایت ورکړي. خو له دې خبرې هم نږدې شپږ میاشتې تیریږي، مګر بیا هم د کار د پیل څرک نه تر سترګو کېږي. د خوست اوسیدونکي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د هوایي ډګر د پروژې د کار د پیل غوښتنه کوي.
زه سید امین خان د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دا ایرپورټ دای یا چې جوړوي خو جوړیږي نه، د دوه در کوله کیږي چې واخ دی په بوسی.
زن رحمان خبره کوم، نن در شکوټ وسیدن کوم او موږ مسافر بزرګونه مسافر دی په خارج کې چې ولته چې رشي کوبل کې یا خطرناک او بل مشکل او غوړي چې دای کې نګدې کی شي ونګدې ضرور کوته چا چې د کور زندولای دی به دا محکمه شي او قانون منګول د وسپر شي.
دیاد هوایي ډګر د پروژې مقدماتي کار په خاطر سره شوی، چار دیوالي ورسخه راټاو شوی، خو ځای خلک په کرمې پندوي، ماشومان په کې لوبي کی، خال خال د اوسپنې کټارې ماتې شوي او د خې ساتنې بندوبست نشته. د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالباري واحد زی هم وایي چې د هوایي ډګر پروژې به ما ماته ورته ده.
د خوست هوایي ډګر پروژه د تیرو څلورو کلونو راهیسې لخند او ځند سره مخامخ ده او په مختلفو بهانو او پلمو باندې دغه پروژه ځنډول شوې ده. په دې کې هم شک نشته چې په دې کې خپل د ځینو اشخاصو لخوا باج اخیستنه او جزیه او فساد کې ښکېلتیا هم موجوده ده. هغه چا چې دغه پروژه له ځند او خند سره مخامخ کړی ده هغه ته باید سزا ورکړل شي. دی ولسونه غوښتنه ده چې په دې برخه کې ولسمشرۍ معنی باید د قاطعیت څخه کار واخلي او د دغه پروژې ملامت او سلامت معلوم کړي او دغه پروژه عملاً کاري پیل شي.
نږدې شپږ میاشتې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني ځایي چارواکو ته د هوایي ډګر د قضیې د څېړنې لارښوونه کړې وه، خو تر اوسه د دې څېړنې پایلې رسنیو سره نه دي شریکې شوې.
وایي میدان باندې زه تصمیم نیسم که والي صاحب ته راته ګارنټي راکړي چې منځ کې به چټلین قراردادي را غیراته وزړل و ایران جزیه اخلی ترتیب ونیسی ما ته اطمینان را که دی مشرانو لخوا فورا بزر ادایت ورکم چی کار شو.
د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان هم وایي چې د ځایي ادارې د ارقامو او معلوماتو تر مخې په عربي هیوادونو کې 1,000 خوستي مسافر اوسیږي او د هوایي ډګر د پروژې تطبیق ته اړتیا موجوده ده. د هیله وکړه چې دا ځل باید قرارداد کوونکی شرکت د کار کیفیت په نظر کې ونیسي او د قرارداد پر اساس په ټاکلي وخت کې د هوایي ډګر کارونه بشپړ کړي.
دا ورکه هغه شرکت نیسي که بل شرکت نیسي باید په شفاف ډول باندې کار وکړي او هغه موده چې ورته تعین شوې ده په هغه موده کې به دا کار سرته ورسوي.
یاد دیوی چې د خوست هوایي ډګر پروژې کارونه په 1990 مریز کال کې پیل شول. مقدماتي کارونه په یو کال کې ترسره شول، خو وروسته یې کارونه د نامعلومو علتونو تر مخې ودرېدل. ځایي چارواکي په اول ګام کې د دې هوایي ډګر د رنوی یا ځغاستلي کې د جوړولو غوښتنه کوي، تر څو په خوست کې جوړېدونکی هوایي ډګر پروازونو ته چمتو شي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار پر اسلامي هوادونو ژغ کړی چې د ریاض او تهران ترمنځ د رامسته شوي کړکیچ په ختمولو کې مرسته وکړي. نوموړي همداراس ټینګار کړی چې کچيري د شخړه اوجده شي نو شایي ګټه ترهګرو ته ورسی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دا سرګندونی په داسې وخت کې کړی چې ټاکل شوی ده نن د سعودي عربستان د دفاع وزیر د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په یو شمیر مسالو د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. له سیمې څخه د ازادي رادیو خبريال راپور لري.
د امریکا بي پيلوټ الوتکو افغان پولیس سرما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ترهګرو پر یو مرکز تازه برید. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج رضوی د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ د ختمولو لپاره باید اسلامي هیوادونه خپل رول ولوبوي کله دغه شخړې باید تر هغه ګټه پورته کړي. نوموړی همدا راز وایي چې پاکستان د ریاض او تهران ترمنځ پر رامنځته شوي کړکیچ اندېښمن دی او زیاتوي چې پاکستان به په مناسب وخت کې دغه دواړو ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې د شنبې پر ورځ په لاهور کې تر یوې غونډې وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. ښاغلی عزیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې ټاکل شوی د سعودي عربستان دفاع وزیر ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان ال سعود نن د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په یو شمېر مسایلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته راشي. دا په تیرو څلورو ورځو کې پاکستان د سعودي د جګپوري چارواکي دویم سفر دی. تر دې مخکې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د پنځمې پر ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ او له پاکستاني مشرانو سره د سعودي په مشرۍ ترهګرې په ضد د جوړ شوي ائتلاف په ګډون په ځینو نور موضوعاتو خبرې وکړې. د سعودي عربستان چارواکو پاکستان ته سفرونه ترقې وروسته ډیر کړي چې په دې وروسته کې د ریاض او تهران اړیکې ترنګلې شوي او خپل منځي ډیپلوماتیک اړیکې هم شلېدلې دي. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار هیله خدا چې د ایران او سعودي ترمنځ به کړکیچ ژر ختم شي او زیاته کړه چې پاکستان به په دغه کړکیچ کې تر ټولو مخکې د خپلو ملي ګټو د خوندیتوب په اړه فکر وکړي. تر ټولو اهم ضرورت دا ده چې زموږ د ملي ګټو تحفظ شي او د دې لپاره دا ډېره ضروري ده چې د ایران او سعودي ترمنځ چې دا کړکیچ مخ په زیاتېدو دی او دې ته د شیعه سنی د فرقې د شخړې نه هم ورکول کېږي چې د اغېز زموږ پر هیواد ونه شي. د ریاض او تهران ترمنځ اړیکې ترغې وروسته ترنګل شوې او سفارتي تعلقات ختم شو چې سعودي عربستان په دې هیواد کې پیژنل شوی شیعه عالم شیخ نمر النمر اعدام کړ. د سعودي حکومت د دقیق دام په خبرګون کې قهرجن مظاهرې چانو په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته اور ورته کړ چې بیا وروسته د سعودي عربستان حکومت هم د ایران ډیپلوماتانو ته له دغه هیواد د وتلو امر وکړ. په عین حال کې اسلام آباد ته د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته د سنیانو او شیعهګانو یو شمېر ډلو په دغه ښار کې مظاهرې وکړې چې په ترڅ کې سنی مظاهره چانو د ایران پر ضد شعارونه ورکول خوشحاله لرونکونکو بیا پر حکومت غږ وکړ چې د ریاض او تهران لانجې ځان لرې وساتي او بېطرفه پاتې شي. د یادونې وړ ده چې پاکستان د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر رامنځته شوي کړکیچ بیا بیا اندېښنه ښودلې او د دغه کړکیچ د سوله ییز اواري غوښتنه یې کړې ده.
تاسو له ټلیفوني پیغامونو
د مرکزی حکومت نه جدا جدا هیله کوم چې په هلمند کې هوایی عملیات ته ډیر شدید ضرورت دی. مکانی عملیات په هلمند کې هیڅ نتیجه نه ورکوي. په اوسط ډول په هلمند کې 50 نفر سربازانو ته مرګ ژوبله اوړي هر ورځ. دا معلومات ازدی نزلی، کجکی، سنگین، خانشین، لوایسه او د هلمند مرکز میوند کلو اردو د رښتون نه تر لاسه کوم. په دې نه کې هلمند کې هوایي امارت ته ډېر شدید ضرورت مخ ته خان. د هلمند د لشکرګاه ولایت سره شاروالۍ ستاسو په لین کې یم. موږ په محلي پولیس کې ځانونه ثبت کړي دي. زموږ سبتیانې په شاروالۍ کې پرتې دي. موږ ته دې دا کار کوونکي یا خو زموږ سبتیانې راکړي یا دې موږ ته سلاوي راکړي. موږ یوه میاشت کې انتظار مستلی دی. وسلام.
زه سم اولاد کندهار ولایت سره په تماس کې یم.
زما د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه چې د هلمند امنیت جدي به جدي پاملرنه وکړي. کچیر دې د هلمند امنیتي وضعیت تر دغه خراب سنو کې داسې چې د کندهار امنیتي وضعیت هم تر دغه ډیر خراب شي.
زمين له کندهار څخه ما د افغانستان د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت ته پیغام چې د هلمند وضع جدي ونیسي. کنه نو دا به د فرقزۍ او تجربې نو وسط سر د وخت او
د دې خبرونې په دوام کې ونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو، خو اوس لاس په جاو دیرش دقیقې دی توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا به په اسلام آباد کې د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلورو ختیځ ولایتونو د بیلابیلو استادو سره د لیدنې او خبرو په هدف ننګرهار ته رسیدلی دی. د تخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د درقد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو ونیوله. نن یکشنبه په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اوریزه مسابقه کیږي. په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په عمله کې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک وسلوال سختدریزي وژل شوې دي. د بشري حقوقو ټولنه وایي په سوریه کې پر یو محبس د روسیې په وایي عملو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوې دي. د ریاض او تهران ترمنځ پر امن تشوي کړکېچ کې د فارس خلیج هیوادونو د سعودي عربستان څخه ملاتړ کړی. او د عراق لومړی وزیر حیدر الابادی منه کړې چې سک کال به اداري فساد لمنځه وړي.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خلیج د سیمه سنی هیوادونو د عربستان څخه ملاتړ کړی دی. دغه هیوادونو ایران د سعودي عربستان په مقابل کې په ډیپلوماټیکو سرغړونو تورن کړی دی. دا چې د خلیج د هیوادونو شورا په نورو کومو مسایلو خبرې کړې دا به صادق رښتینی جواب لري.
د ریاض او تهران ترمنځ د اړیکو د خرابېدو په درشل کې د فارس خلیج هیوادونو د سعودي عربستان څخه ملاتړ کړی. دغه هیوادونو هغه څه چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللې غندلې ده. په عین حال کې سعودي عربستان ایران د تروریزم په ملاتړ تورن کړي او په دې حق له پر تهران د جدي اقداماتو د ترسره کېدو غواښ کړي. د خلیج د همکاري شورا د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبې په ورځ په ریاض کې په یو ځانګړې ناسته کې د ایران او سعودي ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ د زیاتوالي په اړه خبرې وکړې. بحرین، کویت، متحده عربی امارات، قطر، عمان او سعودي عربستان د خلیج د همکاري په شورا کې غړیتوب لري. د دغه شپږو هیوادونو لخوا په خبر سوی بیان کې په تهران کې د سعودي پر ډیپلوماټیک حریم تیرې په سختو ټکو غندل شوی. دوی دغه راز ویلي چې دغه کار مسول تهران دی او دا یو تروریستي عمل دی. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویلي چې ایران دغه سیاست وغځوي نو سعودي عربستان مجبور دی چې په مقابل کې ځینې اقدامات ترسره کړي. اما دا چې دغه اقدامات څه دي په دې اړه معلومات ورنکړه. د روان کال د جنوري په لومړیو کې د شیعه روحاني شیخ نمر اعدام د دې باعث سو چې د سعودي او ایران ترمنځ روابط خراب سي. بلخوا ایران سعودي عربستان د ډیپلوماټیکو اړیکو په خرابوالي تورن کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سازمان مشر بانکی مون ته په یو واستولي پیغام کې ویلي چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې شر روابط لمنځه وړي. د ظریف وینا تهران په سیمه کې د تاوتریخوالي پر امنست کولو کې علاقه نه لري. ټاکل سوی چې نن د عرب لیگ هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د مصر په پایتخت قاهره کې د ریاض او تهران ترمنځ د رامنست سوی ډیپلوماټیک کړکېچ په اړه خبري وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان چې ایراني غړیتوب لري غوښتنه کړې چې یو خاصه غونډه جوړه شي.
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو اوري. د هند صدر اعظم نریندا مودی د شنبې پر ورځ په پټانکوټ کې د هند هوایي ځواک پوځي اډه وکتله. مودی پر دې پوځي اډې د تیرې اونۍ تر برید وروسته د وضعیت د څېړلو لپاره د پاکستان پولې ته څېرمه د سیمې ته سفر وکړ. تیرې اونۍ سختدریځو وسلوالو پر دې پوځي مرکز برید وکړ او وو هندي سرتيري وو وشل ځینې هندي چارواکي شک لري چې د پټانکوټ پر هوایی اډه په پاکستان کې ډیر د جیش محمد ډلې سخت دریز وستوالو لاس درلود. سالم محمد صالح د موضوع تفصیل اوروي.
هندی چرواکی ګومان کوي د پټانکوټ پر پوځي اډې په برید کې به هغه وسلوال لاس لري چې په پاکستان کې په ډیره جیش محمد سختریز ډلې پورې اړه لري. د فرانسې خبری ایجنسی لیکي جیش محمد سختریز ډلې په 2001 میلادي کال کې د هند پر پارلمان حمله کړې و چې دواړه هیوادونه جګړې ته سره نږدې کړې و. تر دې مخکې د هند اپوزیسیون کانګرس ګوند انتقاد کړی و چې ظاهرا په امنیتي برخه کې خلا او نغړی سختریز وسلولو ته زمینه برابره کړې چې په پټانکوټ پوځي اډه کې چې په ستراتیژیک لحاظ ډېر اهمیت لري نفوذ وکړي. امنیتی ځواکونو د جمی پور زویل دوی د پلټنې تر پراخو عملیاتو وروسته دغه پوځي مرکز تصفیه کړی دی. تیر اونۍ د پیښې په لومړیو کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د پټانکوټ پر پوځي اډه برید د بشریت د دشمنانو کاروباله
د بشریت دشمنانو چې د هندستان پر مختګ نسبای زغملای هڅه وکړي چې په پټانکوټ کې د هند د دفاعي قواوو یو مهمه هوایي اډه منفجر کړي.
تیر اونۍ د پاکستان پولې ته څیرمه په پټانکوټ کې د هند د هوایي ځواک پر اډه په داسې حال کې برید وسی چې تر هغه یو څو ورځې مخکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي پاکستان ته تاریخي سفر وکړ او د دواړو سیالو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو هیلې زیاتې کړې. خو په پاکستان کې د هندوانو د شورا یو مشر او د ملي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کومار وانکوانی رویټرز اژانس ته وویل کله هم چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د امن او سولې هیلې پیدا سي د پټانکوټ حملې ته ورته پیښه کیږي.
دونو نیوکلیر پاور ہے اور انہوں نے یہ
دوڑا اتمی قوتونه دی دوی دوړو احساس کړی دی چې کله د امن په لوري ګام اخلي دغه سی پیشی کیشي. دا کوم قوتونه دي چې موږ په خپل کې جنگول غواړي؟ په دې تړاو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ش پریکړه وکړه چې د هند صدر اعظم ته ټلیفون وکړ او د پوره همکاري ډاډ ورکړ. شاغلی مودي هم مثبت ځواب ورکړ.
د هند صدر اعظم نریندرا مودي تیر اونۍ له پاکستان غوښتنه وکړه څو د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې پر پټانکوټ په حمله کې لاس لري. مودي ویلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ورته ډاډ ورکړی چې حکومت به یې په دې برخه کې چټک او غوڅ اقدام کوي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم اسدالله لورین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې د اسلام آباد څلور اړخیزې غونډې او د دغې غونډې اغیزو او احتمالي نتایجو ته ځانګړې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د څلور اړخیزې غونډې د بری په هیله. په سر مقاله کې راغلي چې افغان پلاوی باید د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې پاکستان دې ته وهڅوي چې د القاعده او داعش په ګډون د بیلابیلو وسلوالو مخالفینو له مالي ملاتړ او روزنې لاس واخلي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې نړیواله ټولنه هم باید په اسلام آباد فشار راوړي چې د اسامه بن لادن په څیر د وسلوالو مخالفانو مشرانو ته په خپله خاوره کې پټنځایونه ورنه کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د سولې په اړه د افغان حکومت ټاکل شوی پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. په مطلب کې راغلی چې په دې غونډه کې به د افغانستان اساسي قانون، ملي حاکمیت او خپلواکۍ سره کرخیوي. د مطلب لیکوال ویلي چې د افغان پلاوی په ترکیب کې د سیاسي چارو څېړونکو او د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم برخه لري. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ولسمشر اشرف غنی ته د سولې یو طرحه وړاندې کړې ده. په مطلب کې راغلي چې حکومت غواړي د سولې خبرې بریالۍ کړي، له طالبانو پرته باید نورو وسلوالو مخالفو ډلو سره هم خبرې وکړي. په مطلب کې د حزب اسلامي د ویان قریب الرحمن سعید په حواله راغلي چې د ډلې ولسمشر ته لیک لیږلی او ټینګار کړی چې د سولې په اړه باید بین الافغاني غونډه جوړه شي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د سولې پلاوی به خپل کار کوي خو ژمی باید د وسلوالو مخالفینو په ځپلو تیر شي. په سر مقاله کې راغلي چې سږنی جنگي فصل ډیر جدي و او د ژمي پر مهال امنیتي ځواکونو ته پکار ده چې د راتلونکي کار لپاره تدابیر جدي کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې حکومت باید د امنیتي ادارو مسؤلیتونه وړ کسانو ته وسپاري څو د ژمي پر مهال خپلې تشې ډکې او راتلونکي کال ته چمتووالی ونیسي.
د ژوند رنګونه
نوم خوبانه سر پنایی من است یوم پدیر تلوایی بلم پدیر تلوایی زید تا بالاغو علی زبرکسیه زید من غواه خدا خو من گم نداره خاوری کن من که مثلا ماشومانم ایران با ایران خاورلندی سپیر میره جای نلرو زخپلا ایم آقا گودا مایی پاییم مایی بی نیم لذا که جای دک سری را وستم پخاپولو را وستم من زاوتاس پخاپولو کم
چرا چیله خودیم پلاس دادی چه وقته؟ دا چیله چه وقتی نیدم؟
دا ما چرا من دارید
که فایده کردی دا؟
دا کم درانه که فایده سرگه دا لگو تابانه کرده دا
که ماش کسی دیواده دیده
وی وانا تو ما داد یو گفتم ما باید شاید یو گفتم
چی دی مثلا تو گفتله
سره سره ما دی گفتم
جواد دی وک چی در تخستی واده
کی چایم نو اخستی
ولی
نه سه
عجیزه و
غریبو
که تو کله مخری واده کړی
دیر کله کی
دیر کله مخری واده کړی
دیر کله مخری واده کړی سو اولادونه لری
واته سره دی
واته سره جنونو کی دی کالکان
زالکان دی تو جنونو کی دی
سابه نده معلوم
سلور علکان دی واته جنونو کی
لورگان دی واده دی
واده دی
چرت واده دی
دا غسه افغانستان که شمال دی ولا کمل دی لری تا کنه
لورگان ندی خبر نه
نه نه
ترور ته څه واره کنه اوس ډیر سپینساره تا به څه رقم یو زون درلو دی
خکلا وای خو سنگل جای وای وتاین نه وتاي پک مون مې پم دغه دا کړای اوس په جانې ماز مون کما غم کلاور کی کلامیندس
ولی ورکی جن ما
سره اچ خبر کسی نیو نه ولاندا یم ولاندا
دې نیو نه ښه
ته غو دغه پردی کړی دی
که خیر اوسه
تم خیر اوسه خدای دې عزت لره
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د الکترونیکی وسایلو نړیوال نندارتون پرانستل شوی دی. د رڼاګانو په دې ښار کې هر کال د نړۍ تر ټولو پرمختللي الکترونیکی وسایل او ټکنالوژي نندارې ته وړاندې کیږي. د سش کال په نندارتون کې جنرال موټرز شرکت خپل نوی جوړ کړی الکترونیک یا برقی موټر نندارې ته ایښی دی. دا موټر به چې تر اوسه پورې په نندارتون کې زیات پام ځان ته اړولی دی ژر به بازار ته راووسي. لبل خو HTC شرکت داسې عینکې وړاندې کړي چې له وایف سیستم په کار اخیستلو له حقیقي دنیا سره ارتباط ساتي او داسې کمرې لري چې په مجازي دنیا کې د چاپریال تصویرونه او د حقیقي دنیا شرایط پرې لیدل کېدای شي. مایکروسافت شرکت د ګلکسی پرو اس سامسونګ داسې ټابلیټ نندارې ته ایښی چې په هغه کې د مایکروسافت له پروګرامونو کار اخیستل کېږي او د چین مشهور شرکتونه چې د امریکا بازارونو ته د لارې په پرانستلو کې پاتې راغلي وو دا ځل موبایل ټلیفونونه او ټابلیټونه نندارې ته ایښي او د هغو په منځ کې هواوی زیات پام ځان ته اړولی دی. له ټکنالوژۍ څخه د درد د تسکین لپاره هم کار اخیستل کېږي. یو نیم میلیون انسانان له راز راز دردونو کړیږي او هر ورځ د درد د آرامولو لپاره مسکن درمل خوري. خو اوس ټکنالوژي د درد چاره کوي. د پینکیر په نوم ټکنالوژي د سختو او مزمنو دردونو د تسکین لپاره جوړه شوې ده. پینکیر یوه آله ده چې د ملا، پښو، لاسونو، مړوند او نورو برخو درد بېل دي چې جانبي عوارض ولري آراموي. دا آله هغه ځای ته چې درد لري الکترودونه برابروي او ورسره سمدستي درد کراروي. او یو شمیر چرونکو یو ډول اغوستل کیدونکي لاسپوټونی یا دستکش جوړ کړي چې په وسیله یې نابینایان هغه څه چې په شاوخوا کې دي لیدلی شي. دا روبوټیک لاسپوټنی د انسانانو د لاسونو په اندازه جوړ شوی. دا روبوټ چې څو ډوله سنسورونه لري له ظاهري بڼې دستکشونو ته ورته دي. دا ټکنالوژي په نږدې راتلونکي کې کېدای شي چې د ړندوالي ستونزه بیخي حل کړي. دا لاسپوټنی دومره سپک دي چې کارونکي په ورځنیو چارو کې تکلیف نه احساسوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمه له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. تاسو به په غور ولایت کې د یو ډیر لوړ مینار چې د جام په نوم یې شهرت موندلې حتمی اوریدلی وي. موږ نننې خبرونه د غور ولایت د شهرک په ولسوالۍ کې د جام د مینار تاریخ، ارزښت، جوړښت او اوسنی وضعیت ته ځانګړې کړي. راځئ وږمې رشیدی ته غوږ شو.
درنو اوریدونکو، د غور ولایت د غرونو په منځ کې یو لوړ منار د اسمان په طرف خپل سر هسک کړی. دغه منار د جام په تاریخي او فرهنګي کلی کې موجود دی چې د خپل نه پټیدونکي تاریخي سیر له مخې ګڼ افغانان او بهرنیان لیدو ته ورځي. د جام منار د هری رود د سیند تر غاړې په ډیره استادانه توګه رغېدلی او د وخت بهترین نقاشیانې پکې شوي چې لوړوالی یې شاوخوا 40 مترو ته رسیږي. د کابل پانتون د ساينس پوهنځي استاد پوهان ډاکټر محمد انور غوري راته د دغه منار د موقعیت په اړه وایي.
د مرکز نه نیولې شمال او خواته یو کلی ده د جام په نامه، او جام یو کوچنی رود لري. دا رودخانه لویجی پر هوری رود باندی. منار جام په هغه نقطه کې واقع ده چې د جام رود د هوری رود سره یو ځای کیږي، او ویل کیږي چې د سلطان غیاث الدین غوري په زمانه دا منار جوړ شوی دی. یو سل و شپږ نوي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري په زمانه دغه منار جوړ شوی دی. وای یو سړی چې دا استاد و خپل په فن کې، دا یو معمار و، د الی په نامه چې وایل کیږي د سمرقند و، الی سمرقندی چې د سلطان غیاث الدین غوري له خوا د سمرقند دلته احضار شوی و، دغه مناری د اوه کال په جریان کې جوړ کړی دی.
استاد غوري زیاتوي چې د جام پر منار ډیر ښکلی او ظریف کار شوی دی چې په یو شمیر برخو یې د قرآن کریم آیتونه په کوفي خط لیکل شوی دی.
دریش پته نیمه متره ارتفاع لري، او د قاعده قطری یعنی دایروی قطری 8 متره ده. او دا منار چې یو دروازه لري چې د 2 متره د مځکه ارتفاع لري، د په دروازه چې دنه نشیدم دنه یو مار پیچ زینه لري چې تر آخر پوری رسیجی چه پا آخر که او دهلیز موقعیت لیریده. ده منار گویا پا توکه که منتهی گیری. ده منار پشا و خود برجسته خشت و کشی سره زینی لیکنی لیری چه وای پی یو مدار ده منار ده قرآن شریف ده نولسون پاره ده سوره مریم چه آیات لیکل شویدی. نه سواش پوش اویا کلمه در سوره مریم چخه نه پر شاو خواد منار لیکل شویدی. او وای الکیجی چه دا منار گویا یو برج ده یو مسجد و یاد په یو شار کې په یو در یو شار په میانس کې موقعیت درلوده. اوس خو هلته شار نه لیدل کیږي مګر آثار تاریخي د منار په شاوخوا کې شته دي.
د نوموړي په خبره چې داسې ګمان کیږي چې د منار شاوخوا چې کوم پخوانی ښار موجود و په اغلب ګمان سره دا د فیروزکو تاریخي ښار و او دا ډول منار په ډهلي کې هم د غوریانو له لوري جوړ شوي دي. دا چې ارزښت یې څه دی؟ غوری وای
دا منار خوب په افغانستان که هلته په نړۍ کې تقریبا بی نظیر منار ده، مخصوصا پیو پس پات جای که پیو دره که چه موقعیت لری، داد واستان شناسی لنظر دیر اهمیت لری او خواچه محیط آرام و کلچه مثلا دیش کال چلویشت کال مخ که چه محیط دیر آرام و خلق داتی دیر خارجیگانی در بامیان للاری راتلل منار جامت او حلت لیده نکوال. حتی را پیاد کل چه علی حضرت محمد ظاهرشاه په پینز چلویشتم کال که غور تراغه در دوی کاروان بیاولار منار جامت او لاری دیر خراب و پاق وقت که ده اعلی حضرت محمد ظاهرشاه ده کاروان یا موتر چپه شد چه وای دو خدمه یعنی دو خادم ده اعلی حضرت نه حالت تلف شد یا یو نفر حالت مرد شد چه دوی دیر متاثر شد.
دکتر محمد انور غوری وای چه پلومری زل احمد علی کوزاد یو شمیر بهرنی و سیرونکو سرا یو زای دغ منار تراغی او دغ منار په نړیواله کچه شهرت وموند. په غور ولایت کې د فرهنګي او ادبي چارو فعال حمید الله ژواک د جام د منار د اوسنی وضعیت او اندیښنو په اړه وایي.
د غور ولایت کې منار جام چې کوم موقعیت لري په داسې سیمه کې چې له دوو لوریو څخه ورته تهدید موجود ده، یو د حلیلوت سیند د هغې په لمنه کې تیریږي او بل یو بل وړوکی سیند دی چې هغه هم کله د بارانونو وخت وي نو هغه هم رامستیږي او دغه دواړه لوی تهدیدونه دي دغې منار ته. ورمه کال د دغې منار هغه څه استنادي یا کومکي دیوالونه چې وو د سیلابونو له امله ونړېدل او که څه هم داسې ستونزه یې رامنځته نه کړه خپله منار ته، خو د اندېښنې راوپارېدې چې کیدای شي که دغه حالات همداسې دوام وکړي سیلابونه زیات شي کیدای شي ستر زیان ور واړوي.
د نوموړي په خبره چې پخوا یو شمېر اشخاصو په وسلو باندې نښې ویشتي او تر ټولو مهمه نښه یې د جام منار و چې له همدې امله یو څه تخریب شوی دی. دا چې د ساتنې لپاره یې څه پکار دي ښاغلی ژواک وایي
دا وضعیت فعلا د اطلاعات و فرهنګ ریاست هم تاییدوي. د دې تر څنګ خو په هغه اندازه چې دا یو نړیوال پیژندل شوی څلی دی باید چې دومره توجه ورته شوی وای خو دومره توجه نه ده شوی. یوازې پروسه کال د اطلاعات فرهنګ وزارت څه بودجه ورته تخصیص کړه د هغه اسنادي دیوالونو لپاره، ولې دا په هیڅ صورت ورته کفایت نه کوي او که چیرې دې ته د افغانستان دولت او په ټوله کې د یونسکو سازمان جدي پاملرنه ونه کړي دغه نړیوال څلی او دغه تاریخي اثر دا ستر خطر سره مخامخ
دی. عمر امین یو له هغو ځوانانو څخه دی چې څه موده وړاندې د غور له مناره لیدنه کړې وه. نوموړی وایي چې دغه منار د سیند په طرف کوږ شوی او سیند هم ورته نږدې شوی دی.
دې ته پاملرنه نه ده شوې، دا زموږ قدیمي آثار دي او باید ورته پاملرنه وشي. اطلاعات و فرهنګ وزارت ته پکار دي چې دې نه لیدنه وکړي او د دې ساتنه وشي، باید ځکه چې دا هغه څه دي چې موږ ته له مخکې هغه نه راپاتې شوي دي، باید د دې په اړه جدي اقدامات وشي. بل دا چې هلته کوم سیند دی پخوا کې هغه ورنږدې کیدونکی دی دې مینار جام ته، د هغې مخنیوی باید وشي او په راتلونکي کې باید دې ته ښه پاملرنه وشي، ښه ساتنه ترې وشي. طبیعي آفتونو له امله دې حالت ته رسېدلی دی. بل دا چې خلک یې دومره ښه ساتنه نه کوي، داسې لکه بارانونو کې نور داسې بادونو کې کم دا خدای طوفانونه او یا هغه چې راځي د دې سره دا لږ لږ له منځه ځي او روان دی. همدغسې دې خوا ته که چېرته پاملرنه ونه شي نو نږدې وختونو کې دې شي دا مینار له منځه لاړ شي.
د ده په خبره چې د منار داخلي زینې هم د تخریب په حال کې دي او ګرچاپېره سیمه یې ډېره چټله ده چې باید پاملرنه ورته وشي. نورزاده بیا یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د جام منار یې نه دی کتلی. نوموړی وایي چې باید دا ډول فرهنګي آثارو ته پام وشي.
ټول ناول امنیت پکار دی چې امنیت راشي، ځکه چې امنیت نه نو د تاریخي ځایونو ته او سیاحتي ځایونو ته څوک نشي تللی، د ټول ناول امنیت پکار دی. بیا چې اغزي پورا خیال وساتلی شي، هغې ته کوم ضرورتونه د اغزي جوړ شي، ګر چاپیره سیاحت لپاره ځای جوړ شي، چلته خلک راشي او اغزي نه خوند واخلي.
بلخوا د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي عبادتو رئیس مهندس عبدالحد عباسی هم مانی چې د جام منار د تخریب له ګواښ سره مخ دی.
په تذکر داد که منار جام به اثر گذشت زمان و توجه خاصی به این منار
د جام منار یو تاریخی منار دی، مگر موږ دا منو چې تر اوسه ورته کوم خاص پام نه دی شوی. شاوخوا درې درجه د حریرو د سیند په طرف کوګواله پیدا کړی. څه موده وړاندې د یونسکو له لورې د تاریخي ابداتو له ریاست سره په ګډه یې د رغونې چارې پیل شوې. څلور ځلې هم ترمیم شوې، مګر سږ کال موږ هوډ لاره چې پاتې څلور ځلې بیا ورغو، خو د امنیتي ستونزو له امله مو چارې ځنډیدلې دي.
دی کار به تعویق افتید و امیدوار هستم که ما بتانیم در آینده نزدیک کار آغاز کنیم و ترمیمات را انجام بدیم.
د نوموړي په خبره چې د سامانیانو له وخته دغه منار تخریب کتلی او په کامله توګه نه دی رغول شوی.
درنو اوریدونکو، د تاریخي ځایونو د ساتنې او بیا رغونې په هیله موږ نننۍ خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
خبره میادی گیچ بس تپل
لی دورا باندې داسې لوب کېږي چې بس نوخیږي دا زړه مې داسې لویږي چې بس
دا زلمه دا سلوی گیچ بس.